درنو اوریدونکو السلام علیکم. لدې شیبې د ازادي رادیو خبرونې پیل شوې. نن یک شنبه ده، د مریض 1409 نیوی، د میزان شپږمه او د میلادي 2000 د سپتمبر 28. د ازادي رادیو په دې خبري مجله کې چې زه عصمت ساروان د میر احمد صافی په تخنیکي همکاري وړاندې کوم، په قطر کې د سولې د خبرو لپاره د کړنلارې پر سر د اختلاف او نورو موضوعاتو تفصیل لرو چې له خبرونو وروسته یې اورئ. د افغانستان د دولت او طالبانو مرکچی پلاوی لا هم پر ایجنډا د اختلاف لکبل رسمي خبرو ته نه دی داخل شوی. د ناتو او اروپای ټولنې استازي وای د افغانستان د ثبات لپاره همکاري ته دوام ورکوي، او د اوکراین ولسمشر په یوه هوای پیښه کې د شپږ ویشتنو د وژل کېدو لکبل ویر اعلان کړ. د خبرونو تفصیل. په قطر کې د افغان دولت مرکزی پلاوی وایي له تیرو دریو ورځو راهیسې خپل منځي غونډې کوي او له مقابل لوري سره یې نه دي لیدلي. د سولې په چارو کې د دولت د وزارت ویانده ناجی انوري وایي موافقې ته رسیدل وخت غواړي، خو دوی ګام پر ګام مخ ته ځي.
په تیرو ورځو کې د افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکره کوونکي پلاوی پر هغو موضوعاتو چې ډیر کار ته اړتیا لرله داخلي جلسې جوړې کړې. مذاکره دوه اړخیز بهیر دی او په ځینو مواردو کې مشترکو ټکو ته د رسیدو لپاره اوږدېدای شي.
د رسمي خبرو لپاره د ایجنډا د برابرولو لپاره د دواړو خواوو خبرې دوی ونی مخکې په دوحه کې پیل شوې، خو تر اوسه پر تګلار او ایجنډا نه دي صلاح شوې. په افغانستان کې د ناتو او اروپای ټولنې استازو دولت ته د ثبات لپاره د همکاریو د دوام ډاډ ورکړی دی. د ناتو استازولۍ پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي د افغانستان د دوامدار ثبات د ملاتړ لپاره به د ناتو او اروپای ټولنې همکاري دوام وکړي. په کابل کې د اروپای ټولنې سفیر په جلا ټویټ کې ویلي چې دوی په افغانستان کې له ناتو سره یو ځای د پیاوړو ملکی پولیسو جوړولو ته کار کوي. د پاکستان پخوانی کرکټر راشد لطیف د کرکټ افغان لوبغاړی محمد نبی ستایلی او ویلی دی چې نبی به تل د نړۍ په کچه لومړی درجه لوبغاړی پاتې شي. د څرګندونې وروسته تر دې کړی چې محمد نبی په تازه درجه بندی کې د نړۍ په کچه د شلو وریزو او یو ورځنیو لوبو لومړی درجه آل راونډر اعلان شو. پنځه دېرش کلن محمد نبی په تیرو څو کلونو کې د افغانستان په ملي لوبډله او بهرنیو لیګونو کې ښه ځلېدلی او ګڼ شمېر مینوال لري. محمد نبی د کرکټ له بل افغان ستوري راشد خان سره یو ځای دا مهال د هند کرکټ په لیګ کې د سن رایزر حیدرآباد په لوبډله کې لوبیږي. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. په امریکا کې د عفونی ناروغیو یو لوړ متخصص خبرداري ورکړی چې د کورونا وایرس د چټک خپرېدا د مخنیوي هڅې د ستړیا له کبله کمزوري شوې دي. ډاکټر انټونی فاوچی دغه څرګندونې داسې مهال کړي چې د کووید 19 ناروغۍ له کبله د مړو شویو شمېر نږدې 1 میلیون کسانو ته رسېدلی دی. فاوچی چې د عفونی ناروغیو او حساسیت د ملي انسټیټیوټ مشر هم دی، د سپتمبر په 15مه وویل چې دغه وبا به پای ته ورسیږي، خو له خلکو غواړي چې واکسین ته یې باید حوصله وکوي. د جان هاپکنز پوهنتون شمیرې ښیي چې تر اوسه 2.4 میلیونه کسان په کرونا اخته شوي دي. د اوکراین ولسمشر پرون د هغې الوتکې د لویدو ځای ته لاړ چې د قربانیانو شمیرې تر اوسه شپږ ویشتنو ته رسېدلی دی. دغه الوتکه چې د اوکراین د پوځي پوهنتون 40 محصلان او 8 عمله پکې سپاره وو وړ مورس وغورځېده. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی یو ورځ ویر اعلان کړی دی. دا الوتکه د کیف ښار په ختیځ کې د کیناستو په محل ولوېده. لومړی 2 تنه ترې ژوندي پاتې وو چې وروسته یو کس په روغتون کې سا ورکړه. تر اوسه د دې الوتکې د لویدو علت نه دی روښانه شوی. او د بیلاروس امنیتي ځواکونو په پلازمینه منس کې د الکساندر لوکاشینکو پر ضد د شزو د یوې مظاهرې لسکونه ګډونوالي نیولې دي. په منس کې پرون شنبه شزو مظاهره وکړه او اکثرو یې په لاسونو کې د ګلانو ګېډۍ لیږدولې. د ازادي راډیو بیلاروسی څنګه وای د مظاهرې ضد پولیسو پر شزینه اعتراض کوونکو سربیره ځینې خبریالان هم نیولی دي. په بیلاروس کې د الکساندر لوکاشنکو پر ضد مظاهرې له شاوخوا یوې نیمې میاشتې راهیسې روانې دي. اعتراض کوونکي د لوکاشنکو استعفا غواړي. له اعتراضونو سره سره لوکاشنکو د سپتمبر په درویشتمه د ولسمشر په توګه لوړه وکړه.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه د هم د افغانستان د راتلونکو څلورویشتو ساعتونو د هوا حالات چې د افغانستان د هوا پیژندنې ملي ادارې د وړاندوینې اټکل کړی. کابل آسماني موریز د تودوخې لوړه درجه وویشت ټیټه دیارلس. هرات آسمان شین د تودوخې لوړه درجه دیرس ټیټه یولس. مزار شریف آسمان شین د تودوخې لوړه درجه وویشت ټیټه دیارلس. په کندهار کې به هم آسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه دیرس ټیټه دیارلس. او په جلال آباد کې به آسمان نیمه وریځ وي د تودوخې لوړه درجه پنځه دیرس ټیټه یویشت اټکل شوې ده.
و بجې او شپږ دقیقې شوې. د روانې خبری مجلې په دوام کې په قطر کې افغان مرکه چن لا هم د خبرو پر کړنلارې موافقې ته په رسیدو کې له خنډ سره مخامخ دي.
که چیرې طالب لوری غواړي چې موږ د دفاعي اصولو په جوړولو کې دومره ستړي کې چې له خنډ څوک وتښتي یا خدای نه کړي شاته تګ وکړي دا اصلا امکان نه لري.
په کندهار کې هدفي وژنې ډېرې شوې او په روزګان کې لا هم نښتې روانې دي. د طالبانو د حملو له ډېرېدو وروسته د کندوز اوسیدونکو ویل ناامنیو پتنګ شوي. نن د تورزم یا ګرځندوی نړیواله ورځ ده. نورستان د ډېرو سیلانیانو لپاره په زړه پورې ځایونه لري. ډېری افغانان د درملو له خراب کیفیت شکایت کوي.
جالی دوا راوړي تجارت لپاره د خلکو نه پیسې اخلي.
بالکل د موږ په وطن کې کومې دوا وي دي
را سره اوسې دا او نور مطالب په دې خبري مجله کې اوري. راوښو لومړی موضوع ته. په قطر کې د افغانستان د دولت مرکچیان ویل طالبانو سره په خبرو کې لزینو لانجمنو مسئلو سره مخامخ شوي، خو وای د مخالفتونه په دې حد کې نه دي چې د خبرو د دوام مخه ونیسي. دوی وایي د افغانستان جګړه اوږده او پیچلې ده او اوس یې د هواري لپاره تګلاره جوړول هم ډیر وخت اړتیا لري. دا په داسې حال کې ده چې مخکې په ځینو راپورونو کې ویل شوي وو چې د قطر خبرې خند او سره مخامخ دي او ممکن دا پروسه وزنډیږي. د طالبانو د مرکه چی پلاوی یو غړي بیا ویلي د تاګلارې په ټولو مادو موافقه شوي، خو یوازې دوی مسئله پاتې دي. د موضوع تفصیل اسد الله لودین افروي.
دوه اونۍ وشوه چې قطر کې د جګړې ښکېلې ډلې د سیاسي جوړجاړي په نیت سره جرګه شوي، خو تر اوسه د عمومي خبرو پر تاګلارې او اجنډا هوکړه نه ده شوې. د دولت د مرکشي پلاوی یو غړی شریفه زرمتی وایي دوی هوکړې ته نږدې دي او په خبره یې کوم راپورونه چې د اختلافونو په اړه خپاره شوي له وخته مخکې دي.
که چیرې طالب لوری غواړي چې موږ د کاري اصولو په جوړولو کې دومره ستړي کې چې له خنډ څوک وتښتي یا خدای نه کړي شاته تګ وکړي دا اصلا امکان نه لري. اصلا هغه څه چې د باندې ورته انعکاس ورکول کېږي خپرېږي، هغه څه دي چې د ولس په منځ کې غواړي د ولس ذهنونه نه راوړي. داسې کوم څه تر اوسه پورې نشته چې هغه اختلاف په نظر دومره زیات وي چې خدای مې کړي د مذاکراتو لپاره خنډ واقعي.
د طالبانو د مرکچی پلاوی یو غړی ملا خیر الله خیرخوا ویلی د تګلارې په اړه ټولو اختلافي مسایلو باندې هوکړه شوې، خو یوازې دوه اختلافي ماده پاتې دي چې یوې حنفي فقه ته رجوع کول او بل ایداده چې د اوسنۍ خبرو بنسټ باید له امریکا سره د دوی هوکړه وبلل شي.
اوس دی وای چې دا تړون تاسو مې ذکر کوي جنډاج پیشي یا کوم شی چې دلته کوم شی باندې بحث کول کیږي غوډه اسلامي قوانینو د باندې نیوي. د پیړیو رئیس په افغانستان کې حنفي مذهب رائج دی، الته پراغه پیسلې کول کیږي. نو طبعا موږ چې هغه مذهب ته بریجو کول کیږي، بعضی اهلی تشیع ورونه غوډه خبر راپورته کړل وای چې دلته خو موږ ذکرم باید وسی.
په دوه کې د خبرو لپایل سره د افغانانو دولت او نړیوالو شریکانو ته مې دا وی چې پر اوربند یا لکتر لګه اور کم به سلا وشي، خو برعکس د جګړې لیکې هماغسې تودې دي. ښاغلی خیرخوا د مرکه کې دولت د تاوتریخوالي په دوام تورنوي او وایي د دوی جګړې د دولت عملیاتو او هوایی بریدونو ته غبرګون دی، خو دولت او نړیوال شریکان بیا له طالبانو د اوربند غوښتنه کوي او دغه ډله د جګړې لامل بولي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا استازی زلمی خلیلزاد بیا وایي طالبان یوې سیاسي هوکړې ته له رسېدو مخکې ممکن اوربند ونه کړي. نوموړي د امریکا د پی بی ایس نیوز خبریال ته په ځواب کې ویلي
فکر کوم تاسې سم وایست چې طالبان به تر هغو یو اړخیز او دایمي اوربند ونه مني چې یوه سیاسي حل لاره نه وي موندل سوې، او دا په نورو ځایونو کې هم په ورته شخړو کې بې ساری کار نه دی. زه فکر کوم هغوی د تاوتریخوالي کموالی عملي کولی سي او په پام کې به یې ولري. البته دا په دې پورې اړه لري چې وړاندیزونه څه دي.
تازه د پاکستان صدر اعظم عمران خان له ولسمشر محمد اشرف غنی سره خبرو کې د سولې لپاره اوربند مهم بللی.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د اورزګان ولایت په څو ولسوالیو کې له تیرو څو ورځو راهیسې سختې جګړې روانې دي. طالبان وایي ځینې سیمې نیولې دي، خو د اورزګان ولایت چارواکي وایي چې د نشتو سیمو ته کومکي ځواکونه رسیدلي چې ځوابي عملیات پیل کړي. نور حال ترین کوټه د ازادي راډیو د خبریال شریف الله شرافت پر راپور کې.
د اورزګان ولایت د دهراوت ولسوالۍ امنیت کمانډان جان محمد کریمی تیر شپه ناوخته ازادي راډیو ته تایید کړ چې په یاد ولسوالۍ کې نه د چاپغان ځواکونو پرمختګ کړی، بلکې وسلوالو طالبانو تازه په دغه ولسوالۍ کې د لوبلان په نوم سیمه هم تیر ورځ او شپه د افغان ځواکونو څخه ونیول او تر خپل کنټرول لاندې راوسته. نموړی وای هم دا اوس هم وسلوال طالبان د امنیت کمانډانی څخه په شاوخوا 300 متری کې له دوی سره په جګړه بوخت دي. کریمی دغه راز زیاتوي چې وسلوالو طالبانو د یادی ولسوالۍ په لوړه او کښته لنډیانه کې درې امنیتي پوستې هم چې لسګونه افغان سرتیري په کښې کې میش کې له تیرو 15 ورځو راهیسې کلک محاصره کړې دي.
او د سړک پر غاړه باندې پوستې دي چې هغه ته موږ اکمال نشو کولی، خو مشکلات د ډوډۍ د مهماتو د اوبو د هر شي مشکل لري.
جان محمد کریمی وایي هلته د جګړې پر مهال تیر ورځ 15 افغان سرتیري ټپیان سوي او د غراز زیات شمیر وسلوالو طالبانو ته هم مرګ ژوبل اوښتي ده، خو وایي د وسلوالو طالبانو د مرګ ژوبلې په اړه کره معلومات نه لري. نوموړي وایي هلته رسېدلي افغان کمانډو سرتیرو تر اوسه پورې ورسره کومه مرسته نه ده کړې. بلخوا بیا چارواکو تایید کړه چې د دهراوت ولسوالۍ تر څنګ د دغه ولایت په ګیزاب ولسوالۍ کې هم افغان ځواکونو د وسلوالو طالبانو په وړاندې کوم پرمختګ نه دی کړی. د اورزګان د والی ویان زړګي بادي ازادي راډیو ته وویل چې یادې ولسوالۍ ته اضافي سرتیري رسېدلي او په لنډه موده کې به د وسلوالو طالبانو څخه هغه سیمې بیرته پاکې کړي کوم چې تېره اونۍ د افغان ځواکونو څخه وسلوالو طالبانو نیولي وي.
په کندوز کې هم نښتو زور اخیستی چې وروسته به حال درکو، خو د اورزګان په ګاونډي کندهار کې د هدفي وژنو یا تیرور پیشې یو ځل بیا زیاتې شوې دي. د تیرور په پیښو کې چې تر ډیره د امنیتي ادارو اړوند کسان، قومي مشران او پولیس سرتیري پکې په نښه کیږي، حمله کوونکي له موټر سایکلونو څخه کار اخلي او له پیښې وروسته له سیمې تښتي. په کندهار کې د ازادي راډیو خبریال صادق رښتینی دا شیبه د تلیفون له لارې راسره دی، په دې اړه نور معلومات له داورو.
څروان صاحب سلامونه، سهار مو نیکمرغه. د امنیتي سرچینو د معلوماتو په اساس د تیر روژې میاشتې د لومړۍ نیټې څخه بیا تر اوسه په کندهار ښار او ولسوالیو کې په 61 یو تر 2 پورې غلچکي بریدونه یا هدفي وژنې راسوي دي. په دې اړه د کندهار د بشري حقونو خپلواک کمیسون هم ځینې ارقام خپاره کړي دي چې د دغه ارقامو په اساس په تیر کال کې په کندهار کې د ترور 340 پیښې رامنځته شوې چې 240 کسان وژل شوي او 140 نور ټپیان شوي دي. د ترور په دغه ډول پیښو کې تر ډیره د امنیتي ادارو پورې اړوند کسان، دغه راس پولیس، قومي مشران، استخباراتي کسان او د موساتو کارکونکو په نشه کېږي. حمله کوونکي معمولا دوه کسان وي او د موټر سایکل څخه په استفادې تر پیښې وروسته له سیمې تښتي. د کندهار مدني فعالانو عوام خلکو څو ځله د دغه هدفي وژنو په اړه اندېښنه ښودلې ده او اعتراضونه یې کړي دي. دوی وایي چې امنیتي ځواکونه د سختو امنیتي تدابیرو سره سره د دغه ډول پیښو مخنیوی نسي کولای. په داسې حال کې د دوی په وینا چې په کندهار ښار کې ګام پر ګام د پولیسو تلاشي استه. د کندهار امنیتي چارواکي هم د ترور د پیښو یا هدفي وژنو د زیاتوالي موضوع نه ردوي. ما په دې اړه د کندهار د امنیت کمانډاني لویان جمال ناصر بارکزي سره خبرې کړې. هغه وایي چې د یو شمېر هدفي وژنو عاملین د پولیسو لخوا نیول سوي دي او د یادولو وړ ده چې د ترور د دغه ډول پیښو مسؤلیت تر ډېره وسلوالو طالبانو منلی.
له صادق رښتینه مننه وروسته د کندوز حال هم درکو.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
اوس هم نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه کوو. میدل ایست آنلاین خبرونه په سوریه کې د جنگیدونکو افغان ځوانانو پر نامعلوم راتلونکي لیکنه خبره کړې ده. په دې لیکنه کې لولو په 2014 میلادي کال هغه مهال چې د سوریې په ګڼو سیمو کې خورا سختې جګړې روانې وې، ناببره لومړی سلګونه او بیا زرګونه افغان ځوانان په الوتکو کې د هیواد ته ورسول شول. دا افغانان چې په ایران کې د مهاجرو په توګه اوسېدل ځینې لا 14 کلن شوي نه وو. په ایران کې دوی ته ویل شوي وو چې په سوریه کې به مسؤلیت د حضرت پیغمبر د اهل بیت د زیارت د ساتلو اسلامي وجیبه وي. دوی سوریه ته رسیدو وروسته د حضرت علي د لور بيبي زینب زیارت ته ویل کېدل او له دې سمدستي وروسته د پلازمینې غزمی یا د جبهې لمړی کرشي تاسو ول کېدل چې د داعش یا اسلامي دولت پر ضد وجنګی شي. د میدل ایست آی خبرونه پر اساس په حقیقت کې د افغانان چې د فاطمین په لیوا مشهور وو د بشار اسد د رژیم د ملاتړ لپاره د ایران له لوري استول شوی ملیشي وي. اوس کلونه وروسته د سوریې او ایران په بیلابیلو ځایونو کې د وژل شویو افغانانو قبرونه لیدل کیږي، خو د بشار اسد واکمنی ټینګه شوې او له دې سره سره چې زرګونه افغانانو ته د فاطمینو په لیوا کې د جنگیدو په خاطر د ایران اقامت ورکړل شوی، دا لیوا لا هم لغوه شوی نه ده، خو راتلونکی یې نامعلومه ده. د نږدې ختیځ د پالیسۍ لپاره د واشنگټن د انسټیټیوټ غړی فیلیپ سمیتی وایي فاطمین د آسیا په ډیرو برخو کې د سیاسي او فزیکی وړتیا لپاره د تهران د اوږدمهالې ستراتیژۍ برخه دي. د په نظر فاطمین د افغانستان په شمول هر بل هیواد ته ګواښ پېښولی شي. میدل ایست آی د یوې افغان امنیتي سرچینې په قول چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي، ویلي چې دوی تر اوسه پورې داسې کومه نښه نه ده لیدلې چې فاطمینو دې خپله وسله د افغانانو خواته ګرځولې وي. امریکن سپیکټاتر مجلې د افغانستان لپاره د امریکا د نوی نومول کېدونکي سفیر ویلیام روجر په اړه لیکنه خبره کړې ده. مجلې ښاغلی روجر د داسې ډیپلوماټ په توګه یاد کړی چې امریکا له افغانستان څخه ایستلی شي. د نوموړي په اړه مخکې هم په ګڼو لیکنو کې ویل شوي و چې په افغانستان کې د امریکا له روانې جګړې سره مخالف دی او له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د ژر تر ژره وتلو غوښتونکی دی. مجله وایي چې راجر به امریکایي پوځیان له افغانستانه وباسي. د امریکا او طالبانو د فبروري د 9 نیټې له موافقې سره سم ټاکل شوې ده چې د راتلونکي میلادي کال د می تر میاشتې له افغانستانه ټول امریکایي پوځیان ووزي، خو امریکایي چارواکي وایي چې داشمنه مشروطه ده. زمو شخله ازادي رادیو اوري ساعت 8:00 او 09 دقیقې شوې. په ورستي ورځو کې د کندوز ولایت په بیلابیلو ولسوالیو د مرکز په شاوخوا کې د طالبانو بریدونه زیات شوې دي. د دې ولایت اوسیدونکو وایي جګړو اندیشمن کړي او له حکومت غواړي چې دې ولایت ته پام واړوي. نور حال له کندوزه اجمل آریان درکوي.
د کندوز ولایت اوسیدونکو وایي چې له دوه رئیس د دې ولایت په خان آباد، امام صاحب، علی آباد، دشتیارچی او دغه شان د مرکز اړوند سیمو کې د دولتي ځواکونو پر پوستو د وسلوالو طالبانو بریدونو زور اخیستی او د روان وضعیت دوی سخت اندېښمن کړي دي. د دغه ولایت اوسیدونکي حاجي خان محمد ازادۍ راډیو ته وویل دوی له مرکزي حکومت غواړي چې به له ځنډه د نوموړي ولایت امنیتي وضعیت ته پاملرنه وکړي تر څو هم ولس پرته له ویرې خپل ژوند ته ادامه ورکړي.
ژوند نن چیرې داسې ژوند تېروي
د خلکو په خبره اوس مهال د دې ولایت لوی لارې د وسلوالو طالبانو په کنټرول کې دي او خلک پرې په ډاډه زړه تګ راتګ نشي کولای.
نن د سپتمبر 28مه د توریزم یا ګرځندوی نړیواله ورځ ده. افغان چارواکي وایي سره لدی چې په هیواد کې نامنی ده او د کرونا وایرس د خپرېدو خطر لا هم له منځه نه دی تللی، خو بیا هم سیلانیان د هیواد بیلابیلو توریستي سیمو ته ځي. بدخشان، بامیان، نورستان او ځینې نور ولایتونه هغه سیمې دي چې په روان کال کې لسګونه زره سیلانیان ورغلي. په دې اړه خان محمد سین راپور لري.
د افغانستان د توریزم د تصدی مسؤلین وایي سره لدی چې په افغانستان کې نامنی روانه ده او د کرونا وایرس د خپرېدو بشپړه مخه لا نه ده نیول شوې، بیا هم سیلانیان غواړي د هیواد توریستي سیمې وویني. د افغانستان د توریزم د تصدی رئیس فردین زیایی ازادي راډیو ته وویل په روانو حالاتو کې بدخشان، بامیان او نورستان د افغانستان هغه سیمې دي چې د روان کال له پیل راهیسې په لسګونو زره سیلانیان ورغلي او تورستي سیمې لیدلې دي. د نورستان د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس فضل حق خالقیار ازادي راډیو ته وویل سره له دې چې په دغه ولایت کې د سیلانیانو لپاره د اوسېدو لازمي اسانتیاوې نشته، خو بیا هم سکل د تیر کال په پرتله په زرګونو زیات سیلانیان دغه ولایت ته راغلي دي.
تقریبا دغه سکل زمیل پارک لانسو له 5000 ډیر زره پور شاوخوا خلک راغلي، پروس کانه تقریبا 10 زره زیات راغلي.
د بامیان ولایت ګرځندوی رئیس سید رضا کاظمی ازادي راډیو ته وویل سکل د بامیانو توریستي سیمو لکه بند امیر، بودا، شهر غلغله، چهل برج او داسې نورو ته شاوخوا تیزر سیلانیان راغلي دي. د خاغلی کاظمی په خبره بامیان وسوس د سیلانیانو د اوسېدو لپاره لازم امکانات لري. بدخشان د افغانستان بل توریستي سیمه ده چې هر کال ورته سیلانیان ورځي. د دغه ولایت د توریزم رئیس صدیقی لالزاد ازادي راډیو ته وویل د کرونا وایرس د دغه ولایت پر بهرنیو سیلانیانو اثر کړی، خو د کورنیو سیلانیانو په ورتګ یې ډیر اثر نه دی کړی.
نن د ګرځندوی ورځ ده، خو پرون د درملګرو ورځ وه. په افغانستان کې دا ورځ پرون په داسې حال کې ولمنځل شوه چې خلک له بې کیفیته درملو شکایت کوي. په دې اړه خاطر پردیس راپور لري.
د افغانستان د عامې روغتیا سرپرست وزیر جواد عثماني په دې اړه جوړ شوې غونډې ته وویل په افغانستان کې د درملو جوړولو لپاره له ډیرو فرصتونو برابرولو سره سره اوس هم په ډیره اندازه درمل له بهرنیو هیوادونو واردېږي.
په کلنی ډول شاوخوا له 400 نیولې تر 600 میلیون ډالرو پورې موږ درمل له نورو هیوادونو څخه راواردوو. دا ډیره وستره پانګه ده چې له هیواد نه وځي. که موږ په خپل هیواد کې درمل جوړونې په برخه کې ډیر او لازم فرصتونه او ظرفیتونه رامنځته کړو، نو موږ به دغه پیسې د هیواد ملي عوایدو ته ور اضافه کړو.
دا وزارت دا هم وایي چې په افغانستان کې شاوخوا 60 درمل جوړولو فابریکې او د 4000 په شاوخوا کې درملتونونه فعالیت لري. خو کابل ښاریان د درمل جوړونکو درملتونونو د فعالیت په اړه څه وایي؟ د کابل ښار دوه تنه اوسیدونکي اسدالله او عبدالولي
نه دا ټول جعلي دوا راوړي، تجارت لپاره د خلکو نه پیسې اخلي او چې څوک څه رقم وغولي او څه رقم بازی ورکي.
بالکل دی موږ په وطن چې کومې دواوې دي تقریبا درې څلور نفره چې ماته معلوم دي چې پچکارې ورکړي دي همداسې برپېده رپېده ویده بس پاستوې نه پاس ختلی.
سږکال بیا دغه ورځ په داسې حال کې نمانځل کېږي چې په دغه هیواد کې کرونا وایرس خپور دی او ډاکترانو، درملو او درمل جوړونکو ته د خلکو اړتیا تر پخوا ډېره ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د ایران ولسمشر په یو تلویزیونی وینا کې امریکا پر دغه هیواد بندیزونو لکبله په وحشي توپ تورن کړه. د ایران په اتمی فعالیتونو توغندي جوړولو او تسلیحاتي پروګرامونو کې پر شکیلو کسانو او بنسټونو د امریکا تازه بندیزونه څو ورځې مخکې اعلان شول. د دې موضوع جزئیات اسدالله لودین اوروي.
د ایران ولسمشر حسن روحانی لخپل هیوادوالو وغوښتل چې د امریکا د بندیزونو د اغیز په اړه خپل غوسه پر واشنگتن متمرکز کړي. نوموړي دا خبرې پرون شنبه په یو تلویزیونی وینا کې وکړې. ښاغلی روحانی امریکا پر ایران د بندیزونو لکبله په وحشیتوب تورن کړه. د ایران ولسمشر وویل امریکا په ناقانونه مجازاتو او د پټکو ترهګریزو کړنو سره د ایران خلکو ته 150 میلیارد ډالر زیان رسولی.
آمریکایی‌ها اخیراً هم اعلام کردند که ده میلیارد
امریکایانو وروستیو کې اعلان وکړ چې ایران ته موږ لسګونه میلیارد ډالر زیان رسول دی. دوی په غلطو ناقانونه او غیر انساني بندیزونو سره پناویم ناتیایم او نه نویم کال کې ټول تل ایران ته 150 میلیارد ډالر زیان اړولې دی.
روحانی ویلی دغه بندیزونه اند خوراکي توکو او درملو د اخیستو معنی شوی چې د ده په خبره دغه ډول بشر دوستانه تجهیزات د امریکا له بندیزونو مستثنا دي. نوموړي زیاته کړه ډیر شرکتونه له قوانینو د سرغړونې له ویرې له ایران سره له معاملو ډډه کوي. د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګه په وینا ښاغلی روحانی ویلی د ایران د خلکو په وړاندې د ټولو فشارونو ادراس سپینمانه ده. د ایران په اټومي فعالیتونو او تسلیحاتي پروګرامونو کې د ښکېلو کسانو او بنسټونو پر ضد د ایران نوي بندیزونه د سپتمبر په 1 اعلان شول. دا بندیزونه د ډونالډ ترامپ د ادارې د هغو اقداماتو یوه برخه ده چې له مخې دغه هیواد 2 کاله وړاندې د ایران له اټومي تړونه په شا شو. له همغه وروسته د تهران او واشنگټن ترمنځ ناندرۍ زیاتې شوې. پر دې سربیره 2 ورځې وړاندې امریکا په ایران کې پر ځینو قاضیانو او محکمو له دې ډلې پر هغه قاضي بندیزونه ولګول چې د غیږنیونې د پهلوان نوید افکاري د اعدام حکم کې شامل وو.
دا هم د دې خبری مجلې د مهمو خبرونو سرټکی. په قطر کې د افغان دولت مرکه چې پلاوی ویل تیرو 3 ورځو راهیسې خپل منځي غونډې کوي او له مقابل لوري سره نه دي لیدلې. په افغانستان کې د ناټو او اروپایي ټولنې استازو دولت ته د ثبات لپاره د همکاریو د دوام ډاډ ورکړی. د پاکستان پخوانی کرکټر راشد لطیف د کرکټ افغان لوبغاړی محمد نبی ستایلی ویلی دي چې نبی به د تل په شان د نړۍ په کچه لومړۍ درجه آل راوندر لوبغاړی وي. په امریکا کې د افونی ناروغیو یو لوړ متخصص خبرداری ورکړی چې د کورونا وایرس د چټک خپرېدا د مخنیوي هڅې د ستړیا له کبله کمزوري شوې دي. او د اوکراین ولسمشر پرون د هغې الوتکې د لویدو ځای ته لاړ چې د قربانیانو شمیر یې تر اوسه 26 تنو ته رسیدلی دی.
د ژوند رنګونه
زمانم محمد عارف او تخلص میروان
خروان څومره جالب تخلص ناسی ک ګرځید
ولل د کاروبار سره سی تخلص په ځانې خې دروان تر اوسه فضل خدای روان يم نه يم درېدل
کاروبار ذکر دی وکڅ کاروبار کوي
تقریبا د 2 کلو رئیس هم له رسنیو سره خبرنگار یم هم د غزنی د اطلاعات فرهنګ ریاست په موزیم کې کار کوم د ترمیم د اثرو کې او هم دلته شخصي کاروبار هم څنګه کور سره کوم
نو دومره ډیر کارونه کولای سي
نو له تخلص هم معلوم ده روان یم او خوشاله یم ډیر کارونه په مخ کولای سم
درې کارونه تاسو کوی په یو وخت کې کوم یو کار ډیر په شوق کوی
او ما ته د خبرنګاری ډیر خوند راکوي ځکه د خبرنګاری او خلاصه فضا ده او ملګری مې فضل خو په غزنی کې ډیر دي خبرنګاران نو خبرنګاری ما ته ډیر خوند راکوي
خبرنګاری په کوم اړخ تاسو کار کوی
زه په خپل د خبرونو ایډیټورم یم دلته ورسنه ده او د دې ترڅنګ د راپورونو پیسه کې کار کوم سره راپورونه له ولسوالیو له مرکز د نور خبرنګارانو په مرسته پیدا کوم او رسنوي ته ورکو او خلک هم خوشاله کیږي چې خایسته راپور جوړ کړو د سیمې واقعیت اینه کاسوم
زه شخصا یو خبریالم واړو مر په دې کې لګیان چې جنگنه دی ویني دي تاسو څه ډول داسې جالب خبرونه راټولوي
د خبرنګاری بخش داسې آزاد موضوع داسې که هر پیښه خبرنګار ته یو سوژه ده یو موضوع ده نو هر موضوع ماته په غزنی کې جالب ده او کوشش کوم چې هر رقم پیچلی موضوع لري کنيز دي په زما او تعقیبوم
کچری یو دردناک خبر راسی دسی د غم خبرې تا زوروی دي دردوی دي
اوله مخه کلو کې زورولم وس تقریبا د پی کې حادثه وی دي یعنی کوم اثر نه روان کی
زموږ ځین ځوانان د سدي چاغه یو کارم نه لري اسی خوشی ګرځي هغه تاسو هغه پیغام
ولا کڅوک همت وکي یو انسان سل کرنم کولای سي یعنی انسان ډیر فعال یو موجود ده
او د دې خبرې مجلې په دې ورستې شیبو کې ستاسو څو پیغامونه چې د افغان بیسیم داتا سوات لشمیرې لاري مرستولې عنایت الله لزابل لیکي د شکیل خو او د استاذو ترمنځ اختلاف بهرنی لاسوهنې ته لار هواروي عبدالواحد مرخیق له لوګر لیکي د سولې د خبرو 15 ورځې تیر شوې تر اوسه ایجنډا نه ده معلومه بشیر حبیب زید لوګر لازر ولسوالۍ لیکلي دي چې د امکان شته چې کورونا یو ځل بیا راشي او افغانان ورسره په مصیبت اختشی. له دې سره زموږ د دې خبرې مجلې وخت پای ته رسیږي، خو بل خبرې مجله لرو چې جاوید نعیمی وړاندې کوي او ستودیو ته راغی.
تشکر سروان